السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. په کابل کې نن د دوحې د بهیر تر چتر لاندې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو او کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا وزارتونو استازي، د یونما او ملګرو ملتونو د نورو ادارو او د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د بیان له مخې طالبانو د مصنوعي نشه یي موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که یې مخه ونه نیول شي نه یوازې په افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو لکه تابلیټکا او میتامفیتامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په نیویارک کې پیلېږي. د دې غونډې په تړاو په خپره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش له قوله ویل شوي دي چې د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19مې برید ته هم اشاره شوې چې یو چینایي او شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش سولې او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون پالو له همغږه عملیاتو راهیسې تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 تنه تروریستان وژل شوي. د ملکي تلفاتو شمیر 16 ته او د امنیتي ځواکونو تلفات 22 ته رسیږي. د بلوچ بلتون پالو پاوز BLA د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل او بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو دا حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې وویل چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حملې پرې کړې وې. ټاکل شوی چې د اوکراین، روسیې او امریکا مرکچی پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر روسیې تور ولګاو چې له هغې موافقې سرغړونه کړې چې د خبرو پر مهال باید د اوکراین د انرژي پر سکتور له حملو ډډه وشي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. اوکراینی چارواکو نن وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې روسي پوځیانو 211 ځلې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملې کړي دي. او ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولی شي د موټر سایکل د چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو په وینا دا لایحه چې کابینې د جنوري په وروستیو کې تصویب کړې وه د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ توشیح کړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. هو باورې چې د طالبانو حکومت د هیواد د شاوخوا 1400 ټولنیزو، مدني، علمي، مذهبي او کلتوري ټولنو د فعالیت جوازونه باطل کړي دي.
د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي.
د دوحې د بهیر په دوام نن په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د ستونزې په اړه بحث وشو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په خوست ولایت کې خلک د روغتیایي خدماتو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دا به هم واورئ چې نن د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نن چار شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 15 ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 4 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت پر پاڼه په خبره شوي لست کې لیدل کېږي چې ډیری قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لست کې د بنسټونو نومونه لیدلی دي. خو د طالبانو د عدلیې وزارت ویان برکت الله رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې وزارت پر ویبپاڼه پروت لست لس کاله مخکې خپور شوی، داسې مهال چې د خپور شوي لست سره د خپرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغې یا دلوي 15 د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو، د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غرازې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه وخت ناوخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بېلابېلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونو سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. استادانو د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې له دې سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شو. اوس هغوی مجبور دي لږ تسربېله خبره وکړي. اوس یو نواخته سوله کیسه ده. تصمیم چې حکومت نیسي هغه به خلک مني، بس څوک نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم دی.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت هڅې له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوپ کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهاره قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغو او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11 د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکي اقدامات نور هم پراخ کړي دي. هیومن رائټس واچ د 2015 میلادي کال د بشری حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په څلورمه خبر شو وايي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشری ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو د بهرنیو ستل سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خوړو سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بے برخې کړي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې په 2015 کال کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز یعنی لمنځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول تر دې چې د ښځو له لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغو ښځو چې له دې اصولو سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سرې نیونو سره مخ کېدی. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو ورځ تر بلې د نویو قواعدو او لارښوونو پر جوړولو سره د ښځو ژوند سخت محدود کړی دی. ښځو ته په ټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسي وتلی، ان عامه حمامونو ته تللو هم منع سوي دي. پر دې سربېره په عامه محفلونو کې د ښځو د غږ اورېدل منع اعلان سوي دي، ځکه د ښځې غږ اورېد ګڼي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایي قوانین تر ډېره شوتو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوي چې کواد سوي شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامه په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د ښځو حقوقونه لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان ښځو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور له مخې په 2015 کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ییزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینهو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې یې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو له سپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورټ څخه د ښځو او نجونو استفاده دا بند کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یو یې عدالت د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه و او بل هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوحې د بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د کاري ډلې څلرمه ناستنن په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخه د ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړ شوی و او د بیلابیل هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15 د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلور میناستي کوربو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دې غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معیشتي لارو په برابرولو، د روغدو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ به ترې زیانمن شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ او عامې روغتیا وزارتونو د استازو تر څنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو او د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو، کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې یو شمېر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړي او د دوهی بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهی بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د قربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره مهار به د ارزې او تقاضا په برخه کې د یوې هر اړخیزې سیمه ییزې او له پراخه ستراتیژۍ جوړولو او پلي کولو پرته ناشونی وي. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییزه ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. څو ځله دغه ډول 15 اړخیزې او 8 اړخیزې ناستې وشوې او بحثونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په عرضه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅکله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشه یي توکو پر وړاندې دوامداره مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو این او ډی سي د روانې دلوي په 12 په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې تر څنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمېر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 22 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی دغه رپورټ رد کړل او د دلوي په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا وکړه چې د یو این او ډی سی دغه رپورټ د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تاریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر یو این او ډی سی په خپل هغه رپورټ کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وس نه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله ښیي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تېره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبریالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړي دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې د 80 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپېژني، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هره میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګېږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وایي د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځه لسه د پوی د ډیسکاسو د دې عملیات د شایو واخستلې. نو سره مې د 10 شپولسي د څو شخصي کلینیک د بیوینه ما نه کوم. نو سره د پوی مینه ما نه کې د 10 شپولسي اخلي. نو دا وایي چې تاسو سره نه شته کار، کنه خزه نه شته کار تاسو راځي. بس له 2 لسه د پوی د کلینیک کې ترې نه موږ راتوم کوټ.
نو موري وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل، او د دوهم عملیات پیسې چې 2 میاشتې مخکې کړي لخپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیه د کابل ښار بل اوسیدونکې ده چې د ماما لورې چاغه هم د سینې په سرطان اخته ده. له لوړ مصرف د خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله، خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پرته ده.
بخار پاکستان ته تلله، په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او ښه تداویم کېږي. خو اوس دا لارې بندې شوي دي، نو غریبه تللی نه شي. د طیارې ټکټ هم قیمته دی، وسی نه رسېږي. بس هلته پرته ده غریبه، ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوي پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغي درملنه درنه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډیرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي، څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات، قیمتي معاینات دي، سمپل اخیستل، دواګانې چې دي دا خو بیخي پر هزینه او قیمت. نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي، چې یو ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت په لحاظ درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جراحي څانګه کې نسایی څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړې زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه، بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. ښاغلی زرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیایي ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي، ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمېرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبره یې هر کال په تخمیني ډول له 20 تر 24 زرو پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده، چې اوس همدې برخې د دلوي په 9مه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. د نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی ویلي هند افغانستان ته د $1 میلیون په ارزښت د سرطان ضد لسټونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي، ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملا ماتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي، خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري څلورمه د دلوي پنځلسمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا یو اس سی سی لخوا د ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شوه. سرطان یوه جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي، د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو وای په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې پولیسو 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشې شوي، خو دا ښایي چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي له جدي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان آرین و چې پرون یې څو ساعته د پاکستاني پولیسو په توقیف کې تیر کړي. د چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی. سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو څو ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو. تقریبا د ماسپخین له 1 بجې د شپې تر 3:30 بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولی وم، خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداری راکړو چې نور نشي کولی په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګري ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیې کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تېروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته کګیر شو. نو د نور خبریالانو غوندې به بندي شو او او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اخر کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان د ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینۍ خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي 14 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمی فروغ فیزی او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شوی کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکي لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي لجدي امنیتي ګواښونو خپل سرو نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړي، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تېروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړه چې یوازې په تیر 2015 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر پېښوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پډیر رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر منو غلی سکون کو زبرشنا او بار یو زری بهم تاسو ټول تشراکاس مې دیول سم ټول کی جغرافیه مسمن لسم لوستا اله دسی تاسو ټول قدر منو غلی سکون کو برتر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې لوستنه کوم په پراو د کی ټول سره د خپل ځانو سره متعلق کړو او سیری هم چې نن ورځې لوستا پرامره کې ولري قدر منو سکون کو نن ورځ مرو تاسو د لسم لوستا هغه درسي هدف یې هماغه موضوع کاني چې نن ورځ مرو تاسو پر ستول ورو عبارت دی لمړی بانک پیژندل دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی دریم د صنایع او سوداګری د حالت سره دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوستلو ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوستلو پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدر منو زده کوونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده. په خپله دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچنۍ څوکۍ په معنا سره ده چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هماغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې په کراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنده. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ یې پر ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې یې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک چیزدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې اووه میاشتې کال دوه کاله درې کاله څلور کاله حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستلی شو. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو چې بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستلی شو. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړي دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځونکي په توګه سره کار ترسي چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار تر ترسي وي او ان پاک ای توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیایي چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سر ترسي، دا ځکه چې دغه ډول بانکونه چې دي یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی شو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1400 هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول وو او د نورو بانکونو سارنه وه چې دغه پکې کې سر تر سره کېدل. بل هم سوداګري بانکونه دي چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هېوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونو ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیایي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدې پولي وهې چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه سمخې تولینو په لمړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوي په کار باندې پیل وکړ نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې، یعنی دوی په صنعت، کرنه، د ودانیو په جوړولو او نورو چارو کې د پنګې اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې د دې تر څنګ من زکون کو بل هم از مش په هیات کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مراد تاسو ویل چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل، او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملو څخه مراد تاسو ویل چې دي په خپل صنعت کې کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شی بیلګې مراد تاسو صنعتي بانکونه ورکوي ولې سره د کرنیز بانکونو او رهني بانکونو د ورکول سره چې زیات شاري مخې توري او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک ور باندې اعتبار پیدا کړی دي او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي او رسد هغه څخه د سمو دی ورسره څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زه کوم کو تر دې دم پر مراد تاسو بانکونه وپیژندل وسم د لوس بلې باندې تاسو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي وپیژن. ورز د کور کوله که څنګه چې مراد تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې مراد تاسو وپیژندل چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس مراد تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې مراد تاسو په نظر کې ونیسو نور هېوادونو ته ډېرې زیاتې نه وي دي، یعنې لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي خو په نور هېوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هېواد کې نوی فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1909 کال کې نهم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې چې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1909 المريس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجري المريز کال کې د 8 میلیون افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجري المريز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شوه، د افغانستان بانک د 1,000,000 افغانیو په لومړي پانګې سره جوړ شو چې موږ تاسو ته د دې په هکله مخکې هم معلومات بلبستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ سپره چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونه او مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېږي په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي. نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنې پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات دي چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنې هغه که چېرې زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، که چېرې سپین زر هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې دي مرکز کول سي په بانکو کې وساتو. همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي. د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتونو سرته رسول دي چې دا ټول زموږ افغانستان کې سرته رسول کېږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دي چې د هغو کې شمېره راکړې ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوی دي. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنې خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمې توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بڼې له پلوه څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو له پلوه څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پراخ بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 13مې، 19مې او 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي، چې یو شمېر هېوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي. چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وه سیالي یې سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدله، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له منځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې کړې ده پلچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته فعال شوي دي، یعنې پرمختګ یې کړی دی. د دې له لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګرۍ چارو کې پرمختګ راغلی دی، چې موږ تاسو کولی شو خپلې سوداګرۍ چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هېواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سرته رسوو، کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظانه توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ در موږ زده کوونکو، موږ تاسو د پیژندلای شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل یا هم غوره لارې چې هغه په خپله یا هم غوره پرمختګ سره سکرې دي، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي، کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د لوست پر ټول اهداف ولوستل او په حق له معلومات لاس راوړل، بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو د ټولو قدر من زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب به یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچېری بانکونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو قدر موږ ځکه کوم کوز مرسته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پېتر سي هله د چتا سيوس د کړو او سيجا په سپو سيوس.
درسی ساعت ترشپرم تولگی پورتا دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پراوانا.
اوز بله نشید وانی رزی بسم الله الرحمن الرحیم سلامون نکه لیو احترامات مکبول که کدر منو کلاری زکون کو زبرشن آغام خاری و زربی هم تست چول تشرا غاز بای مادد و لسم تولگی جغرافی هم از من لسم لوسته هلا دا چی تست چول کدر منو کلاری زکون که برا تراغو جور و سیحت من دو سیجه و دا سیحت جمعی بون پتن می رنو زکون که دا چیز من راست تستو دا و لسم تولگی جغرافی هم از من لسم لوسته اینو هلا دا چی تست چولو بده تیری ورزی لستنا پا پراو دا کیک راو سرز دا کری و سیجی او یور سمانو بانت و منتر لسه کری من زکون کې بیل خپل زنه سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلم ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې لزنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ پروز د کنکور اگر چې د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ راست تاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لومړی نفوس دویم د نفوسو ډیروالی دریم د نفوسو کموالی دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست تر پای پورې اثر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي اوس زده کوونکو د لوست پیل په شګو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په هکله معلومات ترلاسه کړو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي وروسته د هغې څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو یعنې لومړی موږ باید بلار سو د هغې سیمې پراخوالي ځانته معلوم کړو وروسته د هغې د پراخوالي له معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس چې و کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارده تنو ته رسېدلی و چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل سوی ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو اوسېږي تودې سیمې وو اوسېږي اور سوځونکي سیمې وي او یا هم پرا اوبه ونه لري ډېر زیات غرونه ولري او همدارنګه جګي دشتې شګرینې سیمې وو اوسېږي نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر به په کومه اندازه سره وي او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري همدارنګه ش سړه هوا ولري متعدده هوا ولري د حمل او نقل لپاره شش استې لاري ولري نو په معلومدار توګه سره به په هغو سیمو کې د نفوسو کچه په زیاته توګه سره وي نو موږ ویلی سو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته زیان ته راړولی دي هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نښې چې موږ تاسو ته نه ښکاري هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم نو مناسب جغرافیي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې پوره اوبه لرونکي ځمکې د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي چې د ځینو یې په یو کیلومتري مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي چې په دې ترتیب سره په یو سیم کې نفوس او استوګنه د فزیکی اقتصادي سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیم کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کیږي نو موږ ویلی شو چې په یو سیم کې د زیات شمیر نفوس چې دی په دوه ډوله عوامل لري یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي د دې ترڅنګ نور اغیزې هم ستل کې سیاسي عوامل او لاملونه چې دي بشري لاملونه چې دي چې هر یو خپل ځانته جلا ځانګړنه لري نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو په لومړنۍ ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې که چې موقعیت لري یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمیر دغه لري نفوس لري د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان هند او بنګلادیش دي چې ګڼ شمیر اوسیدونکي په کې ژوند کوي او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي چې دا یې له ګڼ شمیر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه جغرافیکی موقعیت لري چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو کنوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 1000 تنو پورې رسېږي چې دا مرب تاسو مخکې هم ولوستله د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اووه اقتصادي او فزیکي لاملونه بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر تنفسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول مرب تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی سئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ چې په دې جدول کې مرب تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې مرب تاسو ته په نښه کړي دي چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالي چې دي 2200 دي او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تنه ته رسېږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنګلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوغ په دغه جدول کې شامل ده چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو لري زده کوونکو د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي چې په یو هیواد کې رامنځته کېږي هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کېږي ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده یا هم برث ریټ چې دي د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي زیات دي. یعنې انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو او اوس له 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسان ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده او هم چې نن د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو. په 1900 کال کې 2.25 میلیارد تنه وو. په 1900 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو. او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیارد تنه کسانو ته رسېدي. همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسېدي چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسېدي او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې نو د نفوسو شمېر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زور کې 40 وي او مړینه چې وي 40 وي. یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي چې په تیر بیا په ویکایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزې لري چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دي، په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي. چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو، موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ دنه پکې سرته رسول کېږي. یعنې هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنې په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتیږي. چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي. چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتلس خاطر 15 کلنۍ پوري دغه کموالی رامنځته کیږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځه څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنیو د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي. یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې موږ تاسو ویلی شو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. ځکه که چیرې کمی نو هیواد نسي کولای خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نسي کولای خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي. هغه که چیرې ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نسي کولای چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي او سیږي وسان د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټول لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کیږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلئ، یعنې چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلئ. نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
عظيم.